درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې سهارنۍ نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. د نن ورځې خبرونه پیلوو د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساته خبري مجلې پیل کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د بنبست ماتولو لپاره د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبه په ورځ ویل چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوه. هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وستایل او په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له مکررو هڅو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو امنیت ټینګ کړی شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلکو هیوادونو د مشرانو غونډه کې وینا وکړي. ارک پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د آذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم لري. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو دا غونډه به سبا هم روانه وي. د غیر منسلکو هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 60 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړ شو. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. د ټولنې یو سلوشل غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخزه وژل شوی او یو ټپي ده. دا غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رډیو ته ویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. عبدالحی خطیبی وایي دواړه خزې د دې موسسې کارکونکي دي. دا غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبان خوري خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا برتانی صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتول لپاره دی د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. بوریس جانسن ونتوانید چې په خپل پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه به وغواړي چې د راتلونکي اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې په وړاندیز رای واخلي. د برتانیې پارلمان د سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې له تصویبه ډډه وکړه. وکیلانو وویل چې د موافقې کتنه او څېړنه زیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 له یوې موافقې سره له اروپایي ټولنې ووځي. د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې پرون د ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل لامل له سختو انتقادونو سره مخ وه. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیه عملیات چې د اکتوبر په 9 یې پایل کړل د توجیه وړ نه دي، خو ترکیه د ناتو غړی ده. په بروکسل کې د ناتو تړون د دفاع وزیرانو دا پتیلې چې د خپل دې ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. د امریکا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبری کانفرنس ته وویل چې ترکیه ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارکس پر زیاته کړه چې انقره په ناسم لوري روانه ده. د ناتو دفاع وزیران بدن هم بحثونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارومیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال لوبډلې به د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو یو بل سره لوبه پیل کړي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان لوبډلو له لوبډلو ماته خوړلې. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان ترسره کیږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده ی راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې خوشبین دي. په غونډه کې د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي او همدارنګه د کابل د پوهنتون له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه لرو. په مالدیو کې یو مشکوک وګړی چې د رپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره په جلب و جذب بوخت و نیول شوی دی. دا موضوع هم څېړو. پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي نړیواله ورځ پرون په کابل کې ولمانځل شوه. دا په داسې حال کې سږکال بیا لمانځل کیږي چې افغانستان د نړۍ له درې هغه هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د ګوزند د ناروغۍ پیښې لیدل کیږي. په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر دایمي مارکیټ سړی خونی او د جلغوزیو د پروسس فابریکې غواړي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. ویدیو ورسپانو ته به کتنه هم درواورو او د ژوند رنګونه هم مهیروي. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي به په مسکو کې نن غونډه پیل کړي. په غونډه کې به افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر لارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین په پلازمینه پیکینګ کې هم د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شي. د غونډې کوربه به د چین حکومت وي. فرشته جلالزئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 23مه په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي و چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وشغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیګا ازادي راډیو ته وویل: موږ هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی د افغانستان په خیر ګڼو. په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوي په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یوې خپلواکې سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم ژغېدلي ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلې بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د اکتوبر په 23مه خبريالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 14 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشتېده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبري لغوه بیرغ وکړي. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکي اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ. وی ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړي چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یوه پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مقرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
دوستانو و موریدل چې نن په مسکو کې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي د افغانستان په اړه غونډه کوي. همدارنګه ټاکل شوی چې راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین په پلازمینه پیکینګ کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړ شي. د مسکو د ناستې په اړه افغان چارواکو ویلي دي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، پرې خبر دي او د نتایجو لپاره یې هیله مند دي. د مسکو د غونډې په اړه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي سره خاطر پردیس مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت د ګډون پرته دغه ډول غونډې د سولې پروسې سره مرسته کولای شي.
حکومت په دې ارتباط څه اشتباه کوي؟ بلان نه خوشبینۍ معنا هم همدغه ده. مانانه د انتظار لري چې په مسکو کې کومه د دوی په ګټه کوم پوهنتونو دوی ته خوشبیني لري یا د عقل مذاکرات ته خوشبیني لري. دا په داسې حال کې ده چې زه فکر کوم چې دغه غونډه له نورو غونډو نه په دې متفاوته ده چې په افغانستان کې د امنیت شورا درې لوی غړي چې امریکا، روسیه او چین دي او د سیمې اصلي لوبې کوونکی چې په افغانستان کې مداخله لري، مخالفین تجزوي، پاکستان هم پکې ګډون کوي.
بله استاد، لدی وړاندې هم یو شمیر سیاسونو په مسکو کې ناسته کړې وه او د افغان حکومت پرته، خو هغه ناسته هم پای ته ورسېدله. د دې ناستو چې حکومت پکې ګډون نه کوي، آیا ګټه یې د سولې پروسې ته رسېدلی شي؟
توجه وکړه چې دا دواړه تفاوت لري. هلته یوازې سیاسونو یو دعوت په شکل په یو کنفرانس کې سره ناستو او حمایت روسیې دولت کوو. اوس امریکا یو دولت په عنوان، روسیا د یو دولت په عنوان، چین د دولت په عنوان او پاکستان د دولت په عنوان د افغانستان په قضایه باندې رېږي. دا دې تفاوت لري. زه فکر کوم چې حتی اقل د دغه هېوادونو تر منځ که د افغانستان د سولې په ارتباط د اختلاف ټکي رابرسېره شي او د حل لارې ورته وولتول شي،
بلې استاد، له دې وړاندې همدغه هېوادونو سره یا دوه اړخیزه او یا درې اړخیزه یا هم څلور اړخیزې ناستې شوې وې د سولې په تړاو باندې، یعنی پایلې ترلاسه نه شوې. اوس څه فکر کوئ که دغه ناسته هم ترسره کیږي نو پایلو ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟
زه فکر کوم چې موږ باید هېڅکله داسې انتظارونه نه لرو چې په یو ناسته کې ټول مشکلات لېږي. د افغانستان بحران څلوېښت کاله دوام کړی. زه فکر کوم چې حداقل که یو هماهنګي او همغږي د څلور هېوادونو ترمنځ رامنځته شي، دا به هم یو ناسته راوړلی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې تاسو ورسره د مسکو د نننۍ غونډې او همدارنګه په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د نګرون په اړه مرکه اورېده او نوموړي خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ته غوږی رابو شیدې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایم درسپانې په هلمند ولایت کې د لکتر لګه 15 امریکایي سرتیرو په ټپی کېدو یو مطلب لیکلی. دا اسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډا د طالبانو په راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د ټرمپ له دې خبرې سره سره د سې شنبې برید وښوده چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو ښار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یا مرین میشتې چې شمېرې 300 ته رسیږي. دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرخیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کېږي اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 18 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمېر دی چې په یو کال کې 18 امریکایي عسکر وژل کېږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او غورسته د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونه په یو مقاله کې د زینو هغو افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړی چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونه په دې مقاله کې اول د لمړنۍ افغان خاروالي شپږشت کلنی ظریف غفاری کار او ژوند ته پام کړي. په مقاله کې راغلي چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لمړۍ ورځ بریټ شوی وو. ډیپلوماټ لیکلي دا بریټ طالبانو نه کړي بلکې د همغې سیمې زینو سړیو کړي وو ځکه د خاروالي په توګه د ظریف غفاری ټاکل کېدو غوسه کړي وو. په مقاله کې راغلي چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویلي چې دا د هیڅ کله کار ته نه راځي. ظریف غفاری شاوخوا یو نوی مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د زینو فاسدو مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان خزي تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوی. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوې او راغلي چې راز لمړنۍ افغان خزه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همدارس په افغانستان کې لمړی وار یو خزه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دنده ترسره کوي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنونکي صابره عزیزي لیکلي دا راغلي هغه خزه چې د افغانستان په مهمه دولتي څوکیو کې کار کوي د نورو هیوادونو د خزو په نسبت ډیر له ننګونو سره مخ دي.
پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د خپلو مالونو لپاره دایمي مارکیټ، سړی خونې، د جلغوزیو د پروسس فابریکې او په صنعتي پارک کې ځمکه او برېښنا غواړي. له پکتیا څخه د احسان آرین رپورټ اورو.
پکتیا، پکتیکا او خوست چې غرونه یې د جلغوزیو په ګڼوونو پوښل شوي سوداګري د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړ غوښتنې لري. د جلغوزیو سوداګروي په جنوب ختیځ زون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د یوې لویې فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزی به بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي بلکې ګڼ شمېر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو تر څنګ د ځمکني دهلیز د پرانیستل کېدو او د سړو خونو د دو غفتون کړي. د اسماعیل او نورزلی خان په نمونو د جلغوزیو سوداګرو له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
مارکیټ نه لرو او ای دلیس چې دا هغه باندې بیروبار ډیر دی او پټلی لري او ورسره په څنګه کې مونږ ته زميني دلیزم پرانستل شي د اورګاډي لري ځکه سړخونه مونږ نه لرو مال ډیر زر خرابېږي دا لکه سبزي دغه څه شایده دا غستونځي دي چې د امنیت نگانه مونږ ډیر لرو. نور جلغوزای مو خامه وارده او خارجته خامي لګو تر اوسه پروسس کې نشي. په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیون ډالر په ارزښت د دې سکتور له لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکي له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکې او برېښنا غوښتنه وکړه. د دې فابریکې جوړونکي حاجی محمد گردیزی ازادي رادیو ته وویل
دا غټ سوز برق ده برق لري پارک صنعتي کې هم ځکه نه لرو پارک صنعتي او فدی کانه د کاربن فور خشو د زین مرتا پاسال باندې پروسه په توجه باندې وشه سوي نه ده صنعتکاران د استفاده وړ.
د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پنګونې ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چارې به پراتلونکي میاشت کې پیل شي او د برښنا اسانتیاوي به هم ورته برابرې کړي. نوموړی وایي
موږ همدغه ساحه په پلان کې داسې برښنا ورکوو دی هغه د افغانستان په سطح سي کومو فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کېږي او تخفیف ورته ورکول کېږي. همدې فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کېږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو تر څنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي، هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجلې ته غوږ یا اوس هم پولیو یا ګزان. افغانستان د نړۍ له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو یا د ګزان د ناروغۍ پیښې په ماشومانو کې ثبتېږي او لیدل کېږي. سکال بیا هم د پولیو نړیواله ورځ په افغانستان کې په همداسې حال کې ولمانځل شوه چې تیر کال د پولیو پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي. له کابل څخه د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د عام روغتیا وزارت مرستیال مموسی زیور د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډه کې وویل د پولیو 8 پیښې په ارزګان، 15 په هلمند، 3 په کندهار، 1 په پکتیکا، 1 په کونړ او 1 په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. مېرمن زیور وویل دا چې د پولیو له واکسین نه ګڼ شمېر ماشومان بې برخې شوي همدا لامل ناامني ده.
پولیو یو بی طرفه پروگرام دی. د دې د منځورو د پاره مونږ هم مخالفینو او هم د دې خوا چې ګسونه د افغانستان وګړي دی دوی باندې غږ کو چې د دې د پاره ماشومان د فلج نه لري وساتل شي او دې باندې مساب نشي. هیله لرو چې دا د سیاسي کینه په دې کمپاین کې برخه واخلو او اجرات پیل کړو.
د لټولو خوا وغوښتل چې د پولیو د واکسینونو د پلي کېدو مخه ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي برخې د معلوماتو له مخې د تېرې میاشتې د پولیو د کمپاین له پلي کېدو وروسته معلومه شوه چې په افغانستان کې له 15 کالو کم عمره 8 لکه ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان او په تېره د افغانستان جنوبي ولایتونه چې له پاکستان سره سیرمه پراته دي د پولیو مثبتې پیښې لري. د عامې روغتیا وزارت وایي پاکستان د پولیو د 15 پیښو په لرلو سره په 100 کې اتیا او افغانستان د 19 پیښو په لرلو سره د پولیو 40% جوړوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي د دینی عالمانو، سپینګیرو او د ناامنو سیمو د اوسیدونکو په مرسته د پولیو د واکسین پلي کېدو ته زمینې برابرې شي ترڅو دغه ناروغي له منځه لاړه شي. مخکې له دې د هلمند والی یاسین خان آزادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو په دغه ولایت کې اجازه ورکړې چې ماشومان د یوازې په کلینیکونو کې واکسین شي، خو د ده په خبره هسې کېږي چې دغه واکسین کور په کور پلی شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د سازمان د پولیو د برخې مسؤول په افغانستان کې د پولیو د ختمولو په اړه د یاد سازمان په استازیتوب د مرستې ژمنه وکړه. د دغه سازمان د پولیو د پروګرام عمومي عامر ډاکټر ودود زبیر مفتی په کابل کې د پولیو د ختمولو د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل
ډېر ضروري ده چې موږ خپل سوچ چې کوم دی هغه تازه کړو، خپل اراده چې کوم دی هغه نور مصمم کړو چې پولیو اراډیکیشن چې کوم دی هغه ممکن دی. ټول دنیا وکړله او افغانستان هم ډېر حصہ پولیو نه پاک دی او که خري کم ځینو کې پاتې دی هغه ځینې به هم انشاءالله تعالی ختمو او ختم بشي.
په ورته وخت کې د یونیسف یا د ماشومانو د ژغورنې د پولیو د برخې مسؤلې لورانس د پولیو د ختمولو په برخه کې له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ په 1988 میلادي کال کې په داسې حال کې جوړ شو چې هغه مهال هر کال د نړۍ په 125 هیوادونو کې 3,500,000 ماشومان په دغه ناروغۍ اخته کېدل. اوس افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د پولیو سکم سل پیښې لري او ملي او نړیوال بنسټونه ټینګار کوي چې دغه ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مالدیو کې یو داسې کس نیول شوی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره د جلب او جذب شک پرې کېده. د مالدیو پولیسو دا خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. فرشته جلال زئی تفصیل لري.
د مالدیو د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیو دی. د مالدیو پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبه په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوي مشکوک وګړي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیو دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څانګې د مشر په توګه پیژندلی و. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. د فرانسې خبري اژانس د مالدیو د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین له لومړیو افراطي وسلوالو و چې د داعش په لیکو کې د جنګ لپاره سوریه ته تللی و، خو هغه اوس په مالدیو کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب و جذب لګیا و. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیو په پلازمینه کې د سلطانه په نوم پارک کې په چاودنه کې لاس درلود. هغه مهال په چاودنه کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیو 168 وسلوال په سوریه کې په هغو توقف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوالو لپاره جوړ شوي دي. مالدیو د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیو کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. د دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر تمویل او د افغانستان پر امنیت خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد هم برخه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې د اذربایجان له شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخزه وژل شوې او یو ټپي ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره دی د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. او د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پای له امله له سختو انتقادونو سره مخامخ و. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیه عملیات چې د اکتوبر په 9مه یې پیل کړل د توجیه وړ نه دي، خو ترکیه د ناتو غړی ده. درنو دوستانو، خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. اوس مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون استودیو ته راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنگونه.
من مایت الله سنجه د کربا غلسوالی اوسیدونکم.
کراسو د تاسو د کاروبار پاکله درته وایي چې په څه مصروف یست؟
د منګ د رخ کاروبار د تجارت هم د رخ ته
لکوم جن رخ راوړي.
رخ ته دلته مخلو چین نه مرو.
معمولا سره کوم رخ تاسو راوړي؟
منګ د گاج بخمل ورته ادارا وړو، مردانه تی کې راوړو، د کشنو ورته کشنو راوړو، نیمدل ته خلوص پاکستان کې خلوص چین کې خلوص. بس
هغه مردانه ټوټي زیات بازار لري، ډیر خرچيږي کدي خزو لپاره چي دي.
د خزو ډیر خرچيږي، مردانه کم خرچيږي.
قیمت کوم ده؟
قیمت هم د خزو د خزو میاش کې دوه جوړه کې و نارینه په کال کې و جوړه دي.
علت څه ده؟ څه فکر کوي ولې میرمن زیات کالي اخلي؟
علت دا د میرمن دو دستور کې په ودونو کې کوزدو کې کنه اره کوزده کې اره واده کې نوې نوې جوړې کوي او نارینه سی دی او دونه بیا هغه سره لری خودونه خاصه علاقه نه لري، سونه زنانه سره علاقه لري.
ګوره د سیبنه ایزنی نارینه دي چې مېرمنو نه زیات کالی کوي.
هغه ست خو ډیر کم تعداد باندې دي.
سره کم نارینه غوته وای ډیر با سلیقه او ډیر پر مصرفه.
اقتصادي ډیر خي او میاش کې هفته کې په خپل ځان تم کوي، مرګور اندولان تم کوي.
لملګرو دی دا ونه وکړه. آیا کوم وخت د ځان سره خپل ملګرو تم کالی کړی؟
هو سو پیرم د سیوی دي.
څو جوړه سره کم
سو یو جوړ میزان ته اخیستی دوه جوړه درې جوړه مرګرو ته اخیستی
بیا ملګری څنګه دی آیا غودویم بیرته دغه حق ادا کوي بیرته تاته کوم څه اخلي
ملګری بیا داسې کوي او رسیو پر ما ورته واخیستله بیا هغوی ما ته اخلي اور
بل په دا دوستیو ملګری کې هغه که د زنانهو منځ کې که د نارینهو کې ځینې ډېر کنجوسه یي مصرف نه کوي د نورو خوري خپلی نه کوي په دې عقله څه وایې
داسې ملګري مسته سې تا نه سل وخوري او بیا ته په تا باندې لس هم نه خوري او داسې ملګري سه سل د نه خوري زر هم در باندې خوري ملګري ملګري پر فرق ته
څه رقم ملګری ښې ډېر مصرف په سړي کوي او که کم
خو د سړي سره انډوري په کار داسې ته جوګې سړی یا سړي سره ملګرتیا
یعنی سیالي
سیالي او سیال سره ملګرتیا په کار
او سره برابري
برابري نو سره ملګرتیا مزه کوي
ډېره زیاته مننه خیر اوسې
خیر اوسې تاسو هم خیر اوسې